الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګا په اوګا یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینی او اخلاص اډ ګډي ګډي سلامونه ومنه. ایزن نن د ګل یا دوشنبه ورځ د یوزرو څلور سوا لوبلی جنیل مریض کال د لړم د میاشتې نه مانیټه ده چې د څوار لسبه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې لا پنځمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د اکتوبر له یو دېرشمې نیټې سره سمون خوري. ازانو زمونږ په دغه خبرونه کې لومړی له موږ سره سم خبرونه اوردل شي، بیا به سیاسي تبصره اوردل شي چې سیمیز میکانیزمونه په جنوبی کافقاز کې تاوتریخوالو حل لاره تر عنوان نه دیده. لدی دا ورسته هم بیا درته یو مرکه وړاندې کی چې د اقتصادي مشکلاتو په حق لدا او دغه مرکه له خغلی ډاکټر مخلص سره شوې ده. بیا ورسمانو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کی او بیا هم د هر کل راشه پروګرام اوردل شي ولاړه د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې وو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، د ایران د اطلاعاتو وزیر د شیراز د جنایت د دوهم عامل د نیولو خبر ورکړ. خاغلی قنانی ویشه باغ میشته مدیانو د شاچراغ ترهګر جنایت په وړاندې چوپتیا غوره کړه او طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ د ټولو وختونه پوره کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اطلاعاتو وزیر د شیراز د جنایت د دوهم عامل د نیولو خبر ورکړ. د فارس خبری آژانس لار راپور سره سم خاغلی حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب نن وویل چې په شیراز کې د حضرت امام زمان اجل الله و فرج و شریف گمنامو عسکر بریالی شول چې د شاچراغ د ترهګر اقدام دوهم عامل ونیسي. خاغلی خطیب د دې خبرې په کولو سره چې امنیت په هر چیز بره دی او د هیواد ټولو چارو ستنا او اساس ته ټینګار وکړ، هغه څه چې دغه امنیت ګواخي نو ورسره به چلند وشي او دا لومړیتوب دی. د ایران د اطلاعاتو وزیر جو تکړه هر ځای چې د امنیت موضوع مطرح کیږي باید ټول او په پوره توان سره دغه د پایداري او لوړتیا په لړ کې کار وشي. د اکتوبر په شپږویشتمه د حضرت احمد بن موسی علیه السلام په سپیڅلي حرم کې په وسلواله ترګره حمله کې د دوو ماشومانو په شمول دیارلس کسان شهیدان او دیرش زائرین ژوبل شول. د شیراز ترګره حمله چې داعش وهابي سونسري تکفیری ترهګرې ډلې مسؤلیت پر غاړه اخیستې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او ملتونو بیا غندلې ده. باغمیشته مدیانو د شاچراغ ترهګر جنایت په وړاندې چوپتیا غوره کړه. د فارس خبری آژانس لار راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزارت وایندوی د شیراز د شاچراغ په سپیشلی حرم کې ترهګر جنایت ته په اشاره سره وویل چې هغوی چې ځان باغمیشته او نور ځنګل میشته بولي دغه جنایت په وړاندې غلي پاتې شول. خاغلی ناصر قینانی زیاده کړه باغ میشته ایدیا کون کو د شیراز د ترهګر جنایت په وړاندې د میرمنو بشر او ماشوم لا حقوق او ملاتړ هیر کړ او په دواګونو ټکیو سره خبرې وکړې او په اسانی سره په څنګه تیر شول. غلی قینانی جواد کړه هغوی بلوی تاوتریخوالی ته پلمن وهلو او دغه ډول ترهګرو اقداماتو لپاره د زمینی پر رامنځته کولو کې خپل رول هیر کړ او په دې زمینی کې په خپل مسؤلیت سترګې پټ کړې. طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ د ټولو غوښتنې پوره کړې دي. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی ویلي چې اسلامي امارت له نړۍ سره د اړیکو ټینګول غواړي او د تسلیمې لپاره یې ټول معیارونه او نورمونه پوره کړي دي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه بیا په دې باور دی چې طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني تر څو چې د نړۍ هیلې پوره نه کړي. افغان خبری آژانس وایي چې د سرپرست حکومت د ویاند مرستیال بلال کریمی په دې ورستیو کې ویلي چې طالبان هغه نورمونه او معیارونه پوره کړي چې پر نړۍ کې د رسمیت لپاره مهم دي. په همدې حال کې د سیاسي مسلو کارپوه د پونتون استاد ضیا نیکبین افغان خبری آژانس ته ویلي چې طالبان باید د بشري حقوقو د بیان ازادۍ د ښځو د حقوقو د تعلیم حق او د ټول شموله حکومت د جوړولو په برخه کې درناوی وکړي څو د نړۍ هیوادونه په رسمیت وپیژني. خغلی نیکبین بیا په دوام کې ویلي چې طالبان باید نړۍ ته وخی چې د بشري حقوقو مسایل او د یو جامع حکومت د جوړولو لپاره د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه په وینا کې طالبان په رسمیت و نه پیژندل شي افغانستان به له انساني تمدن څخه لیرې دی وي جزیره په توګه پاتې شي د بیوزلی او لوږې له زیاتوالي سره به مخامخ شي او حتی په هیواد کې د کورنیو جګړو امکان هم شته او دا ستونزې به تر ډیره اغیزمنې کړي. دا په داسې حال کې چې طالبان او ترویلي چې د تسلیمې لپاره یې ټول شرطونه پوره کړي دي او نړۍ د خپلو ناروا غوښتنو د پوره کولو په لټه کې ده. دا یونما د دفتر مشر په کابل کې سراج الدین حقانی سره کتنه وکړه. د طالبانو او د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې دغه وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماموریت له مشر روزا او تومبیا سره کتنه کړې ده. افغان غږ خبری آژانس ویلي چې دغه وزارت په ټوټ کې لیکلي چې د یونما نوی وشتې په کابل کې له خغلی حقانی سره د هغه په دفتر کې کتنه کړې ده. دا کورنیو چارو وزارت د راپورټ لمخې د خوست او پکتیکا زلزله ځپلو ته د سرپرست جوړولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د فعالیتونو په اړه راپورټ وړاندې کړی او د طالبانو د کورنیو چارو لا وزیر څخه د ډاډګیرنې مننه هم کړې ده. چینیان په نورستان کې په طبي زیرمو کې پانګونه کوي. دوستانو په دې حق لا نور تفصیل زموږ د خبريال آصف شینواری پر رالیګلی دغه راپورټ کې.
چینایي پانګوال غواړي د نورستان ولایت په طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. ځایي چارواکي وایي د نورستان ولایت د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره د چینایي پانګوالو یو پلاوی دې ولایت ته سفر کړی دی. د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وایي له چین هیواد څخه راغلو پانګوالو چې په کابل کې د پولیټیکنیک پوهنتون یو شمېر استادانو یې هم ملتیا کوله د دې ولایت له والي حافظ محمد اقا حکیم سره په ګډه ناسته کې وویل غواړي د نورستان ولایت د طبیعي زیرمو په برخه کې پانګونه وکړي. لټون وویل چې نوی پلاوی نورستان ولایت ته وویل چې لومړی غواړي په دې ولایت کې د لیتیمو د شتون او کچې معلومولو لپاره سروې ترسره کړي او وروسته یې په قانوني توګه د راویستلو په برخه کې پانګونه وکړي. د نورستان د والي وین سیف الدین لټون وویل نورستان والي چې ټولو بهرنیو موسساتو او پانګوالو ته دغه ولایت ته د ورتلو او پانګونې بلنه ورکړې. چینایي پلاوی هم د همدې بلنې په لړ کې نورستان ته راغلی او د دې ولایت والی ورته په هر برخه کې د مرستې ډاډ ورکړ.
نورستان د خلکو د اقتصادي وضعیت د بهبود په خاطر ولایتي ادارې د هڅو په نتیجه کې یو شمېر پانګوال نورستان ته رامات شوي دي چې په دې کې کورنۍ او بیرونی پانګوال شامل دي. تېره ورځ د چین هیواد یو شمېر پانګوال چې د کابل پوهنتون د پولي تخنیک په استادان هم ورسره د نورستان ته راغلل چې دوی په نیکوشي دوی هڅه دا ده چې شتلی تیم چې په نورستان کونړ لغمان ولایتونو کې شته دا و چېړي د دې چېړنه وکړي او د پانګونې لپاره ورته لارې چارې ولټوي.
سیف الدین لټون وویل نورستان والي چې نوی پانګوالو ته وویل نورستان د طبیعي زیرمو له پلوه مالامال دی او کدا زیرمې په فنی او قانوني توګه راوسپړل شي، نه یوازې دا چې دا ولایت خیرازه کولای شي بلکې د هیواد اقتصاد هم پر پخو درولای شي. لټون د غراز وویل چې له چینایي پانګوالو سره د کابل پولیټکنیک پوهنتون راغلي استادانو له ډلې ډاکټر امیر محمد موسازی نورستان د طبیعي زیرمو په برخه کې د پانګونې لپاره مناسبه سیمه وبلله، او نورستان ولایت ته ډاډ ورکړ چې له چینایي پانګوالو سره به په دې ولایت کې د لیتیمو د لټون سروې په سمه توګه ترسره کړي. نورستان چې پر طبیعي زیرمو سربېره د سیل صفا لپاره هم د لیدو وړ سیمه لري، همدا تیره اونۍ د افغان پانګوالو یو پلاوی هم دغلته د کورنیو او بهرنیو سیلګرو لپاره د اسانتیاو برابرولو په برخه کې د پانګونې په موخه نورستان ولایت ته سفر کړی و. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. ازبکستان له طالبانو سره د خبرو لپاره د یوې نړیوالې ډلې په جوړولو ټینګار کړی دی. د ازبکستان ولسمشر د اروپا د شورا له مشر سره په کتنه کې طالبانو سره د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې نړیوالې ډلې د جوړولو غوښتنه کړې ده. د ازبکستان ولسمشر شوکت میر زیوف د اروپایي شورا له مشر چارلس میشل سره په کتنه کې د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو لپاره د یوې نړیوالې ډلې د رامنځته کولو غوښتنه وکړه چې د سولې د پروسې د زر تطبیق په اړه موافقه وکړي. دواړو لورو همداراز د یو ټول شموله سیاسي پروسې د رامنځته کولو او د ښځو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو د رعایت په اړتیا هم خبرې وکړې، او په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات لپاره د هغې عملي کول اړین وبلل. په پاریس کې افغان کډوال شپه او ورځ په سړکونو تیروي. د فرانسې د پلازمېنې پاریس په یوه برخه کې یو شمېر بې اسناد افغانان په بې وزلۍ کې ژوند کوي. راپورټونه وایي چې یو شمېر افغان کډوال چې د پولیسو لخوا د مهاجرینو له کیمپ څخه ایستل شوي اوس په سړکونو کې شپې او ورځې تیروي. د پناه غوښتونکو چې د پناه غوښتنې دوسیه د محکمې لخوا رد شوې ده وایي چې له شپږو میاشتو راهیسې په سړکونو ویده دي، او هر چیرې چې ځي مرسته نه کیږي او وایي چې ستاسو دوسیه د محکمې لخوا رد شوې ده. د دوی په وینا دا کار د بشري حقوقو د اصولو خلاف دی. په زابل کې په یوې ټرافیکي پیښې کې لږ تر لږه دیرش تنه سخت ژوبل شوي دي. په زابل ولایت کې په یوې ټرافیکي پیښې کې لږ تر لږه دیرش تنه ژوبل شوي چې د ځنو حالت پکې بیا نازک اعلان شوی دی. د زابل د امیر اختیار رئیس وایي چې یو بس چې له شاجوی ولسوالۍ کاکړان ته روان و چې له یوه ټریلر سره ټکر شو. او په الخلیل کې فلسطینی ځوانان او سیونیستي عسكر سره ښکل شوې دي. د اردن سین په لوځه غاړه او الخلیل کې د فلسطینی ځوانانو له سیونیستي سره عملیات وروسته په دغه سیمه کې د فلسطینی ځوانانو او سیونیستي عسكرو ترمنځ نښته روانه ده. له بلې خوا د سیونیست رژیم داخلي امنیتي ادارو د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر دې دمه په نیواکي ټاټوبو کې د لږ تر لږه 25 سیونیستانو د هلاکت خبر ورکړی دی. او د دې محل خبرونه دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
سیمیز میکانیزمونه په جنوبی قفقاز کې د تاوتریخوالو حل لاره د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران خارجه وزیر لخپل آذربایجانی همسنگ سره په ټلیفوني خبرو کې جوت کړه چې اسلام ایران په قفقاز کې د اختلاف د حل سملاره چاره په درې جمع درې غونډې او سیمیزو میکانیزمونو کې لټوي. اغلی امیر عبداللهیان لا جهون بایروف سره په ټلیفوني تماس کې د دې خبرې په کولو سره چې ایران به د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت ترمنځ د مشکل د اوري لپاره خپل حلو زلو ته دوام ورکړي زیاته کړه چې په سیمه کې د پردیو د هر ډول ځواک ځای پر ځای کیده لسورې او ثبات او سیمه ایزو ملګرتیا سره په تضاد کې دي. په ورستیو اونیو کې د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان ترمنځ پیل شوی تاوتریخوالی اوس زیات شوی دی. دغه تاوتریخوالی د سپتمبر له 12 تر 14 لا اوربند مخکې پیل شوی او هر یو لورې بل د تاوتریخوالو د سختولو ګناهکار بولي. په نهال کې د اروپا شورا تیرا اونې اعلان وکړ چې سالوي خوروپي چارون کې د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت په ګډه پوله کې د سولې د ټینګولو په هدف دغه هیواد ته ورلیږي. ټاکل شوې ده د غزواکونه د دواړو هیوادونو په پولو کې ځای پر ځای شي. روسیا هم د دواړو هیوادونو په پوله کې د ډلې امنیت د تړون د سازمان د چارونکو د ځای پر ځای کولو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی دی. په همدې ارتباط ټاکل شوې ده د اکتوبر په 1 نیټه د روسیې، ارمنستان او آذربایجان جمهوریت مشران په سوچي کې سره کتنه وکړي. دا په داسې حال کې دا چې په ورستیو کلونو کې تجربه خودلی دا چې د اروپایي اتحادیې په شان د بهرنیو لورو رول لوبول او لاسوهنه د قفقاز د کړکیچ باورې کې اغیزمنه نه و او د اختلافاتو د حل سبب نه ده ګرځېدلی. خو اسلامی ایران بیا د ګاونډي هیواد په توګه چې د قفقاز د بدلونو په حق لري انډول سیاست پر مخ نیولې ده، د ارمنستان، آذربایجان جمهوریت او روسیې په شمول په سیمه کې له مختلفو لورو سره د پایدار سولې د ټینګولو په هدف سیاسي او امنیتي تعاملاتو ته دوام ورکړي. ایران د آذربایجان جمهوریت او ارمنستان په شمول د هیوادونو لامځکني بشپړتیا او حاکمیت په ملاتړ ټینګال لري او دا کړچار خپل دایمي سیاست بولي. دراز د اسلامي رال نظر دغه توتخوالي اختلاف باید خپل ځای سیمه ایز وملګرتیا او تورکړي او په قفقاز کې د ټولو لورو د ګټو د تامینولو سبب شي. د خبرو اترو د پیلولو لپاره د حکومتونو سیاسي را ده او له سیمه ایز چوکاټ استفاده ده چې د توتخوالو د ختمولو او د اختلافاتو لاوري سره مرسته کولای شي. په همدې اساس ایران د سیمه د هیوادونو په پولو کې د هر ډول بدلون په نه منلو په ټینګار سره د قفقاز پاکله د درې جمادرې په شان د سیمه ایزو ملګرتیاو او خبرو اترو لا لارې د ارمنستان او آذربایجان جمهوریت د اختلافاتو داوري وختون کړي. ایزانو اوس هم درته مرکه وړاندې کیږي د افغانستان د مشکلاتو په ارتباط. زیاتره اقتصادي مشکلات په دغه مرکه کې ججول شوې دي او ډاکټر مخلص احمد صاحب ځواب ورکړي.
هغله ډاکټر مخلص احمد سوداګر او د اقتصادي چارو شنون کې اول خو مننه چې موږ ته وخت راکړو. غواړم چې خپل لومړی پوښتنه وکمه. تاسو په یوه چې زم راتلو په حال کې ده د افغانستان ډېرې برخه چې ده د سړی سیمې دي. د دې سیمو خلک په خوړو سربیره د سون توکو د کمښت او یا نشتون همدارنګ د بیو د لوړېدو لګوښ سره مخ دي. تاسو هم دا مشکلات درکوي او حل لارې تاسو لاندې څه ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو فرمایل زمې مخبراتو ده، خو کسه لیوي خاصخه په مارکیټ او بازار کې د توکو قیمت خو سند خوراکي مواد او قیمت د خاصخه هم ټیټه شوی، یعنی ارزان شوی ده، مواد زیات ده. خو یو اندیښنه چې مونږ د سونګ د موادو څخه لرله هغه هم 13 ورځ چې ده د وزیرانو شورا اقتصادي کمیټه پریکړه وکړه چې مرکز کې به د ډبرو سکرو یو انبار او ګودام به جوړ کړي او عام ډول څه ده چې د یو ټن په 9000 افغانۍ ډبرو سکرو په خلکو باندې ویشي چې دا یو خزیرې ده او مونږ ان شاء الله مطمئن یو چې کچیر دغه پروسه ژر تر ژره عملی شي د خلکو ستونزې به د سونګ د موادو څخه به مرفوع شي.
ډاکټر صاحب، تاسو څومره امکان ویني چې دا په دغه لنډه موده کې چې زمي ته پاتې دی او کېدای شي د واوري ورخت هم پیل شي چې په ځینو سیمو کې پیل شوی دی، ممکنه ده چې خلکو ته د مواد ورسیږي لرې پرتو ولایتونو ته؟ غل ولایتونو چې لارې ستونزمنې دي په زمي کې معمولا تګ راتګ مشکلي، ممکنه ده چې دومره لنډ تنگ وخت کې خلک لاسرسي پیدا کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د حکومت پریکړه قاطع دي او کومه پریکړه چې دوی پرون کړې ده امکان لري سر د نن او سبا څخه د عملا کار شروع شي او مختلف ولایت ته د هغوی د ضرورت او هغه پروګرام چې دوی لري د ډبرو سکرو انتقال به شروع کی او امید لرو چې ستونزه پیدا نشي او مونږه هیله لرو چې زمونږ وطنوال لکه څنګه چې اقتصادي ستونزو سره مشکلات لرله راتلونکي ژمی کې دوی دغه ستونزې سره به مواجه نشي او دوی دردمن نشي.
ډاکټر صاحب، څو ځلې په بازار کې یا په مارکیټ کې د بایو د ټیټېدو ژمنې وشوي، مثلا د سون توکو بای یا د خوراکي توکو بای، که سم تاسو یادونه وکړه چې دا راښکته شوي دي، خو لا هم هغه ډول چې د خلکو توقع ده او یا مثلا مارکیټ ایجاب کوي بای لا هم په خپل ځای پاتې دي. په دې کې ډېره ګوته د پړې ګوته خصوصي سکتور ته نیول کیږي چې ګواکې دوی د بایو د لوړېدو عامل ګرځي. ستاسو لاندې تاسو هم په خصوصي سکتور پورې یو ډول تړاو لرئ، په دې کې د خصوصي سکتور ملامتیا څومره ویني، مسؤلیت خصوصي سکتور ته راځي کیږي که حکومت؟
مننه. موږ په اجتماعي رسنیو او میډیا کله کله دغه ادا د ولسونو چې ګواکې سوداګر د نرخونو په زیاتوالی کې دوی لاس لري، ولې متاسفانه د خوراکي توکو یا د سونګ موادو قیمتونه چې دا نړیوال مارکیټ پورې اړه لري، دا سوداګر هیڅ وخت نشي کولای چې په نرخونو په زیاتوالی کې دوی رول ولوبوي، ځکه سوداګر هم خپلو منځونو کې تجارتي رقابتونه لري. او د بلې خوا څخه اوس الحمدلله چې ده په نړیوال مارکیټ کې د دغه جنسونو نرخونه ټیټ شوي دي، نو دا مستقیم تاثیر کوي زموږ په مارکیټ باندې، او سوداګر هم څه چې هغه جنس اخلي په هماغه قیمت خرڅوي. او همدارنګه د ترانزیت په برخه کې چې مخه موږ ستونزه لرله، هغه هم الحمدلله ورځ تر بلې اوس مخ په کمېدو ده، او په نرخونو باندې دا هم چې ده تاثیر لري.
ډاکټر صاحب، که یو بیلګه ورکړو، مثلا په جلال آباد کې د یو لیتر پټرولو بیا دوه اتیا افغانۍ ده یا اتیا افغانۍ ده، مګر همدغه پټرول په کابل کې په اویا افغانۍ دي، د لس افغانۍ تفاوت څنګه ارزوئ؟
زه فکر نه کوم چې یو لیتر تیل به لس افغانۍ فرق لري، خو تیل چې دا خپل مختلف گریډونه لري، مختلف درجې لري، چې دوه نوي دوه اتیا دا هغه تیل دي چې بعض زموږ وطنوال فکر کوي چې دا یو لیتر نه، دوی څو رقم تیل دي چې په پمپ سټیشنونو کې خرڅېږي، د ښه کیفیت متوسط او د لاندې کیفیت تیل په منځ کې حتما یو پنځه روپۍ لس روپۍ تفاوت وي. دوی فکر کوي چې ګواکې دغه نرخ تغییر په نرخ کې ده، ولې دا په نرخ کې نه ده، دغه د تیل په کیفیت پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، تازه د څو ورځو کې د نوو افغاني بانک نوټونو د چاپ شوو پیسو د انتقال پریکړه شوې ده، ځینې بانکونو ته د ټی ټی او یا د پیسو د انتقال صلاحیت ورکول شوی، حتی ځینې سوداګریز شرکتونو ته د نړیوالو معاملاتو د راکړې ورکړې اجازه ورکول شوې ده. تاسو د یو اقتصادي چارو د کارپو په توګه دغه ګامونه د اقتصادي شیرازي د کوشیر یا بیارغونې په پخلو پښو د ودرېدو لپاره لومړني ګامونه بولئ، که دې سره هم لا ستونزه نه حل کیږي؟
بله، دا واقعیت دی چې د نوې افغاني بانک نوټونو چاپ د هم په مارکیټ باندې، هم په خلکو په ژوند باندې، همدارنګ په کاروبار باندې دا مستقیم اغیز لري. هغه بندیزونه چې یو کال د مخه و هغه ورځ تر بلې مخ په کمېدو ده، او هیله مند یو چې دا مستقیم اغیز وکړي د خلکو په ژوند باندې، د په اقتصاد باندې، په کاروبار باندې، او هیله مند یو چې هغه اندېښنه چې مو پرون لرله ورځ تر بلې مخ په کمېدو شي او یو هوسا ژوند د افغانانو په نصیب شي.
ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو سوداګرم یا د اقتصادي چارو شنون کې او د خصوصي سکتور استازی، پورته ستونزې چې یادونه یې وشوله او تاسې هم ترې یادونه وکړه، د دې د حل لپاره ستاسو مشخص وړاندیزونه به څه؟
زموږ مشخص وړاندیزونه حوال داده چې باید د افغانستان اسلامي امارت حکومت خلکو لپاره او خصوصا سکتور لپاره سهولتونه ایجاد کړي، دوی باید حمایه کړي، همدارنګه نړیوال هیوادونو سره دوی خپل اړیکې ورځ تر بلې نږدې کړي، تر څو په یوازې ډول سره کار نشي کېدلی. هم زموږ د خصوصي سکتور د سوداګرو صنعتکارو ټول کاروبار چې دا نړیوال سره ده، خصوصا د پیسو د انتقال پاړوند باندې، د ده تر څنګ باندې د مالونو د اخیستل، صادرات، واردات، چې خوشبختانه د یو کال راهیسې چې دا ورځ تر بلې زموږ په کارونو کې لا ښه والی راغلی، سهولتونه راغلی، او امید لرو چې دا همداسې دوام وکړي.
روت سپانو ته کتنه.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنې. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران ورسپانه راخلو او بیا به که وخت وو د کابل او بهرني ورسپانو ځینې نور مطالب به هم تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
پیرو قدرمن اوریدونکو د تهران چاپ اطلاعات ورسپاڼې په خپل لومړی مخ د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر له قوله لیکلي دي پوهنتونون نه د وروستیو پیښو په اړه د بحث لپاره غوره ځایونه دي. ولسمشر ابراهیم رئیسی د ایران د پوهنتونونو له مشرانو سره په کتنې کې پوهنتونونه د خوځندوالي او د تندوالي مرکزونه وبلل چې د علمي وسونو په لوړولو او د علم په تولیدولو سره یې د هیواد لپاره قدرت تولید کړی دی او د ایران دښمنان یې ناکامه کړي هم دي. د ایران ولسمشر رئیسی پوهنتون د وروستیو پیښو په اړه د بحث او حل لارو لپاره غوره ځای وبلله. ویې ویل د دغو بحثونو او خبرواترو مهم شرط د مسایلو ښه پوهېدل دي، د دې لپاره چې که دغه مسلې ښه تحلیل نشي او د انټرنیټ رسندویو د بازار جوړونې تر تاثیر لاندې ښه حل لارې نشي وړاندې کولی. ولسمشر دغه راز ویلي دي، سیاسي کیدل د پوهنتون د کوازا ضرورت، د پوهنتون سیاسي کیدل یعنی پوهنتون بیا له هرې بلې برخې څخه ډېر او په ښه ډول ټولنه او د هغې ضرورتونه وپېژني او د خلکو د خدمت لپاره خپل لومړیتوبونه د هیواد د مسلو له نظام سره تطبیق کاندي. د ایران ولسمشر بیا ټینګار وکړ د هیواد د پوهنتونونو د علمي رتبې لوړېدل د پام وړ دي او د ایران د څنګ ته کولو لپاره د دښمن د هڅې او د غوښتنې په پوټه د سیمې له هیوادونو او ګاونډیانو سره د ایران ارتباطات او اړیکې د پراختیا په حال کې دي. په دغه ورځپاڼې کې د ځینو بېلابېلو مطلبونو تر څنګ بیا راغلي دي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د مایکروبي ناروغیو د پراخېدا خبر ورکړی دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو د راپورونو پر اساس په تیرو میاشتو کې د افغانستان کابو 340 ماشومان په شری ناروغۍ اخته شوي دي او په دوی کې په سلګونو کسان مړه شوي هم دي. افغانستان په هغو محدودو هیوادونو کې شامل دی چې تر اوسه د ماشومانو د ګوزن یعنی د پولیو او د شری په شان ماشومانو ته اړونده ناروغیانې نه دي ختمې شوي. د روغتیا نړیوالې موسسې WHO په خپل نوي راپور کې زیاته کړې ده په افغانستان کې په تیرو لسو میاشتو کې 450 کسان چې زیات پکې ماشومانو په شیری او نسناستو ناروغیو باندې د ککړېدا په دلیل مړه شوي دي.
ډېر عزتمن اوریدونکو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې د ځینو بېلابېلو مطلبونو او خبرونو تر څنګ لیکي چې د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې دوو زورورې چاودنو 100 تنه وژلې دي. د سومالیا ولسمشر ویلي د هیواد پلازمینه موګادیشو کې الشباب سخت دریځې ډلې دوې چاودنې کړې چې تر اوسه د 100 تنو د وژل کېدو خبر تایید شوی، خو دایي خوشایي د شمېر لوړ شي. په چاودنو کې 300 بیا نور زخمیان او ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې دواړه چاودنې په 2 دقیقو کې شوي دي. دوهمه گاڑی د لومړی چاودنې سیمې ته د پلی خلکو او د ژغورندویانو له رسندویو سره سم چاودلی دي. کیهان ورسپانه بیا په یو بل خبر کې لیکي چې د امریکا د منځپړاو ټاکنو په دورشل کې د تاوتریخوالي د بیا رامنځته کېدو له اندېښنې څخه بایډن حکم وکړ چې د ټاکنو په دفترونو کې د مرمۍ ضد شیشې ولګول شي. راپورونه وایي چې د امریکا په منځپړاو انتخاباتو کې د ډیموکراټانو د ماتې د سپینې ماڼۍ د سختې اندېښنې ښودنه کوي. هر څومره چې د امریکا د کانګرس د منځپړاو انتخاباتو ترسره کېده ته نږدې کېږو، سپینې ماڼۍ او په سر کې جو بایډن دولت اندېښمن دی چې ډیموکرات ګوند ملي پارلمان او سنا له لاسه ورکړي. د کانګرس د منځپړاو ټاکنو د احتمالي نتیجو په اړه د ځینو تحقیقاتو د نتیجو په خبریده پس د بایدن دولت خوشبینی کمرنگ شوه ده. د امریکا د انتخاباتو پروژه د شمیرنو په اساس جمهوری غواړی ګوند به احتمالا د کانګرس د منصفړه او ټاکنو زیات او اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړي. د غورسپان په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د یمن دفاع وزیر د سعودي ائتلاف یرغلګرو ته خبرداری ورکړ چې زموږ د بې پیلوټو الوتکو او توغندیو په انتظار کې ووسی. د یمن د دفاع وزیر محمد ناصر العاطفي ټینګار وکړ چې که چیرې سعودي ائتلاف خبر یرغلونه ونه دروي، زموږ ځواب به توغندۍ او ډرونې حملې به وي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس وګورو د کابل مسیر ورځپاڼې په خپل انټرنیټ پاڼې کې څه لیکلي دي. د کورونا چارو سرپرست وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازوالۍ یا یوناما له مشرې میرما روزا اوتن بایووا او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو له همغږونکي رامز الکباروف سره لیدلی دي. دغه وزارت زیاته کړې ده چې روزا اوتن بایووا د دې لیدنې پر مهال په خوست او پکتیا ولایتونو کې د زلزله ځپلو لپاره د کورونو جوړېدا پروژې د امنیت ټینګښت په برخه کې د کورنۍ چارو وزارت د مشر ته واستینه کړې ده. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست هم د ملګرو ملتونو د کاري خوندیتوب د امنیت ټینګښت او سره د نورو همکارۍ په برخه کې د یوناما مشر ته ډاډ ورکړی دی. او په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دا څه د باندې 15 میاشتې تیرې شوې دي، خو تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو د ویان مرستیال وایي چې طالبانو له دنیا سره تعامل غوښتنه کړې ده او په وینا یې سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي دي، خو یو شمیر سیاسي څیرې په دې باور دي چې د قطر د هوکړه لیک په لیکېدل، د جنودو ښوونځی بیرته پرانستل او د ټول ګډونه حکومت جوړېدل به د طالبانو د رسمیت پیژندنې لاره هواره کړي. که څه هم تر اوسه طالبان هیڅ هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي، خو په کابل کې د یو شمیر هیوادونو په ځانګړې توګه د هندوستان، د چین، د ازبکستان، اروپایي ټولنې او متحده عربي اماراتو سفارتونه فعالیت کوي.
عزیزانو، دا هم کلید گروپ پروگرام دی چې په خپل نننۍ سایت کې لیکي چې عبدالله عبدالله پر فیسبوک پاڼه لیکلی چې په دغه خبرو کې له ویست سره په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو پر پرانستلو او د افغانانو ترمنځ د داسې ملي خبرو اترو پر پیلېدو ټینګار کړی چې د افغانانو د یووالي سبب شي. ډاکټر عبدالله په ترسره شویو خبرو کې له افغانستان سره د امریکا له بشري مرستو مننه کړې ده. په همدې حال کې ټام ویست له افغانانو څخه د امریکا د ملاتړ په اړه ډاډ څرګند کړی. د یادولو وړ ده چې ټام ویست د تېرې پنجشنبې په ورځ له پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره هم ټلیفوني خبرې اترې قریبې. دواړو لورو د نجونو د ښوونځیو پر خلاصولو، د بین الافغاني مذاکراتو پر پیل او نورو مسایلو هم بحثونه کړي وو.
عزتمن اردوونکو، اوس وګورو چې اسرائیل ټوډې ورځپاڼې څه لیکلي دي. اسرائیل ټوډې ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د افغانستان په هرات ولایت کې د یهودیانو د یوې پخوانۍ کنیسې او یوهمان د بیا رغونې موضوع ته کتنه کړې ده. هرات کې د یهودیانو د دغه عبادت ځای د بیا رغونې خبر څو ورځې وړاندې ارت ورځپاڼې خپور کړ او پکې ویل شوي وو چې د بیا رغونې دغه 14 میاشتې پروژه 15,000 ډالره لګښت غواړي. د یهودیانو دغه پخوانۍ کنیسه او حمام داسې مهال راول کېږي چې افغانستان کې اوس مهال هیڅ یهود ژوند نه کوي او وروسته یهود د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له دغه هیواده وتلی وو.
عزتمنو اوریدونکو، ورځپاڼو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
کله
راشه
پنما د پاک سبحان چې پر مونږ دې مهربان د ګلبل خيستا ګلان لکه ستوري د اسمان د هر کله راشه د ګلبل خيستا ګلان او زړه رانګ دې ملګرو په خپل درانه حضور کې زما جمیل بنگش او زما د محترم همکارې
فاطمی
لمینې او اخلاص ډک ګډې ګډې سلامونه پر ژوند او نیکې هیلې ومنه خدای دې وګړي چې روغ جوړ د خوشاله پجامو پړ خپل پروګرام اوریدو ته به ناست یاست د مهربان او رحیم خدای منندې یو چې زالبیا تاسو سره د مخاطب کېدو فرصت را په برخه کړ
زه هم د خپل قدرمن اوریدونکو او دوستانو په خدمت کې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم مننه کوم د خپل دوستانو چې په دومره رسندویو او رادیوګانو کې زموږ انتخاب کړی خدای تعالی تاسو ټول روغ او جوړ وساتي جمیل صاحب نن موږ په غږیزو پیغامونو کې زموږ د ډیر محترم او قدرمن شاعر او لیکوال ورور محمد رحیم صاحب او همداراز زموږ شاعر او د تاند ذهن څرشتن غنم رنگ کوچی صاحب شامل
دی
نو کستا سو خوخوی دی ولنده دان د منه ورسته بیا د خپل دوستانو حضور ته حاضرې
خانو خپل یارانو خدمت کیو زال بیا هر کدی وړاندې کیو مرمن فاطمی زه خوایم چې سملاسی به لاړ شو لیکونو ته
زه
چې وخت بیا کم نو دا کوشش کوم چې لیکونه څومره زیات ویلې شو خپل دغه پروګرام خيستا کو د خیبر پختونخوا صوبې لا هنګوز مونږ محترم او قدرمن اوریدونکو ډاکټر رحمان علی صاحب د ارواخه د حمزه بابا په شعر سره مرون فاطمی چې عنوان دی زب جنت ته د پختو سره زم وای چې طلب پلار د میلانو سره زم یم پختون د پختانو سره زم د ملیت نمره د پرخ پڅیر استاد د شوخو پلوشو سره زم دا چې خیرت هم په ملت زاروی زده همداسې لیوانو سره زم وای پام کوا زه هغه نظر نه یم پام کوا زه هغه نظر نه یم چې بپ دو دوس پینالو سره زم وای اغیار چې د دوزخ جبه ده وای اغیار چې د دوزخ جبه ده زب جنت ته د پښتو سره زم وای راستنی دی چې نشي وخت خو نه یم راستنی دی چې نشي وخت خو نه یم خود حالت د تقاضو سره زم وای کرم جهان چې د پښتون سملی کرما جهان چې د پښتون زلمی د خپلو پیغلو حوصلو سره زم ورم مستقبل ته د مازی روایت ورم مستقبل ته د مازی روایت ز د خپل حال او ولولو سره زم وی څو چراغون په یو مرکز یې نکړم څو چراغون یې په یو مرکز نکړم هره تا پیتا د جرګو سره زم تل په پلاره د میلانو سره زم یم پختون د پختنو سره زم
ډیره ډیره مننه زموږ قدرمن اوریدونکو ډاکټر رحمان علی صاحب چې د ش شعر او په وخت برابر زب جنت ته د پښتنو سره زم یا د پښتو سره زم ډیر ش شعر مشته استولې او موږ ډیره مننه کوو ان شاء الله تعالی چې اړیکې زموږ سره همیشه همداسې ش او ټینګي وي
ان شاء الله همداسې
جمیل صاحب زما په لاس د زموږ قدرمن اوریدونکو سیف الله خان بارکزی ورور چې له کوټې څخه سره یو جالب شعر شریک کړی دی د اقبال صاحب چې دوستانو ته هم کاست تاسو خوښوي
شعر اقبال صاحب
اقبال صاحب
خاصوي
اقبال صاحب په خپل شعر کې وایي وژمو د پسلون جوړې جوړې ترانه شوي څپې د تازه هیلو په هر لور خبرې ورې شوې ګلپانې او شبنمې د ګامونو جار وزي هر ځل چې د جانان مې په چمن کې نندارې
شوې
کوڅه کې یې روانې جنازې د رقیبانو یار ما سره پخلاش پخلاشو ترې چاودلې یې زارې شوې استازه د وصال اوس رانه غواړي زیرېر زیرې ما هر څه یار نظر کړل اوس می سخت گزاره شوه نقاش د طبیعت کړل وړیا د انزورونه ترې ډکی له حسنونو او خوندونو کنارې
شوه
حق پاله نظر را نکړه په بدل کې روح او ځان حق پاله نظر نکړه په بدل کې روح او ځان ادای کله کله د نعمت د
یو زره شوه ډیر ډیر مننه مرمن فاطمی د خپل ګران او قدرمن سیف الله بارکزی صاحب ان شاء الله چې د ملګرتیا بر سره ټینګ او جاری ساتي او د محترم شاعر رور حقپال صاحب هم د دومره ژور او پوخ شعر ډیر ډیر ان
شاء الله تعالی چې خدای تعالی د خپل د دوی په قلم او فکر کې لا برکت واچي
ان شاء الله نو مرمن فاطمی زه خوایم چې ولند دمه بو
او بیخې شده ډیرو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا هر کلی کو ستاسو له حضوره جمیل صاحب که ستاسو خوښوي زو غږیزو پیغامونو ته او په سر کې د خپل قدرمن ورور محترم ډاکټر صاحب محمد رحیم پیغام اورو چې موږ ته او زموږ اوریدونکو ته څه وایي
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا یو شعر تاسو ته ډالۍ وي چې بس پیزلی شریعت چې عمل نکا راتوای آخرت کې به بیا څکا خدای منی خو ټول کارونه شیطانی کړی دې مرز نه خدای دغه سړی خکا او چې دې بل مؤمن ته برخه بده برخه غواړي چې دې بل مؤمن ته بده برخه غواړي خدای به د سره په سیر هم د هغه کا د غیبت غشي د بل په لوري ولي بے لزان بس پکاوے دبل و نکا او پٹ پات بہایا یہ حص نشی پٹ پات بہایا یہ حص نشی دا دبل نا مستزیر سیر چت کاتکا او ویل دید المنز حج او زکات دا عشق نخے دید المنز حج او زکات دا عشق نخے چ د پوہ توان دی نوی انکار مکا او دا عرفان لارے تورش چ خبر شی د عرفان لارې ته ورشه چې خبر شي میخانې جام او د زلفو مانا سکا حقیقت به شریعت چرته کیږي ځنې خلق په دروغ او الوتکا او چې امام د زمانې نه خبر نه وي چې امام د زمانې نه خبر نه وي اے رحیم کوم مرشد پسې بتلکا ډېر ډېر مننه
ډیر ډیر مننه کو د خپل قدرمن او محترم شاعر او لیکوال ور محمد رحیم صاحب د دومره خایسته او پخ شعر مرمن فاطمی ګورا محمد رحیم صاحب داسې شاعر دی کنه چې شعرونه محتوا لري او همیشه پکې نصيحت وی پند وی پکې او د کلماتو هم ډیر ښه انتخاب لري نو ډیر ډیر مننه کو د خپل ګران او قدرمن ورور او خبره د شاعرانو دی نو بیا دی بندار کې خو څه ذهن کې نوم زما راځي کنه نو زمونږ د شاعر او لیکوال او ډیر د خسته او تانزین خوند غنمرنګ کوچی صاحب نوم راځي
او
که خو خدي ویلاړ بشو محترم او قدرمن غنمرنګ کوچی صاحب دغه پیغام به هم وو
غزل ور سره ډلې سړی به وی سو راځي ور سره ډلې سړی به وی سو راځي د دې خلکو بادشاہی به وي سو ورځې، د دې خلکو بادشاہی به وي سو ورځې، ورسره به تل هجوم د ښکلو نه وي، هم زموږ دا ملنګي به وي سو ورځې، ورسره وایي خرما او هم ثواب شته، ورسره وایي خرما او هم ثواب شته، دا زموږ لاستنګي به وي سو ورځې، ورسره وایي خرما او هم ثواب شته، دا زموږ لاستنګي به وي سو ورځې، ورسره د جلادانو لخکر هم شته، ورسره د جلادانو لخکر هم شته، خو په موږ مهرباني به وي سو ورځې، ورسره به غمجن زوله دې جهانه، ورسره به غمجن زوله دې جهانه، که زموږ دا مایوسی به وي سو ورځې، ورسره به غمجن زوله دې جهانه، که زموږ دا مایوسی به وي سو ورځې، ورسره به د زړه مات او تن رنځور شي، ورسره به د زړه مات او تن رنځور شي، د دله سړي یاري به وي سو ورځې، ورسره که دولت راشي بیا ترې لاړ شي، ورسره که دولت راشي بیا ترې لاړ شي، د غریب سړي خاني به وي سو ورځې، ورسره به سوکالي وطن ته راشي، ورسره به سوکالي وطن ته راشي، په بهر کې د کوچي به وي سو ورځې، ورسره به سوکالي وطن ته راشي، په بهر کې د کوچي به وي سو ورځې، ورسره ډلې سړي به وي سو ورځې، د دې خلکو بادشاہی به وي سو ورځې.
ډېر مننه کوو د خپل قدرمن او محترم ورور غنم رنګ کوچي صاحب، انشاءالله تعالی چې همیشه روغ جوړ او د سلامتیا په جامو به پټ وي، او موږ ته داسې ښه شعرونه او ښه پیغامونه راوستوي
انشاءالله. مېرمن فاطمی، خبرې د شاعرانو شوې، نو دی کومه د مونږه بندار دی، دی کې خو بیا چې د عبدالوهاب غیرت صاحب ذکر نه وي، نو دا خو بیا کیدی نه شي او پوره کېږي نه. نو اوس مکه خوښه وي، ډېر قدرمن او شاعر ملګری عبدالوهاب غیرت صاحب خپل یو شعر په مونږه لورېلی دی، نو ملګرو ته هم وړاندې کوو چې وایي: باور مه ماتوه، ډېر څه سره مات کړه خو باور مه ماتوه، انسان د انسان د زړګي سر ما ماتوه، لفظو کې یادونه د محشر کوه غیرته، لفظو کې یادونه د محشر ما ماتوه، وای پروا نشته که مات کړي لخکرونه د ناامنو، په خوا کې چې وي امن ها لخکر ما ماتوه، وای د علم درناوی کوه په علم کې رڼاوي، د علم درناوی کوه په علم کې رڼاوي، د علم تر واک لاندې پوز ممبر ما ماتوه، د علم تر واک لاندې پوخ ممبر ما ماتوه، وای خوږې خوږې غزلې د جوهر پشانې لیکا، خوږې خوږې غزلې د جوهر پشانې لیکا، غزلو کې خوږوالی د جوهر ما ماتوه، وای ژمن چې وي هیواد له د هیواد رغول غواړي، او ژمن چې وي هیواد له د هیواد رغول غواړي، ژمنتیا د هغه کس هغه رهبر ما ماتوه، وای هنر د شاعري وهاب غیرته غني ساته، هنر د شاعري وهاب غیرته غني ساته، هنر د شاعري کې خپل هنر ما ماتوه، وای خوږې خوږې غزلې د جوهر په شان لیکا، غزلو کې خواګوالې د جوهر ما ماتوه، وای ډېر څه سره مات کړه خو باور ما ماتوه، انسان د انسان د زړګي سر ما ماتوه.
ډېره مننه د ګران او محترم ورور عبدالوهاب غیرت صاحب، کور مو ودان او ستاسو په فکر او قلم لا برکت،
برکت وي. نو زه خوایم کنه چې څه چلو کو د ګران او د ډېر قدرمن ملګري عمر صاحب د څلور ورځې نه وای.
جمیل صاحب زموږ قدرمن ورور عمر صاحب وایي چې په دغه څلور ورځې کې وایي چې لږ عبادت کړه خو په قراره، د زړه له کومې او سمجدار
ډیرخ
له هیڅ وخت اعتبار نشته خلق خبر کړي
لمیار ډیر ډیر مننا د خپل ګران او قدرمن محترم عمر صاحب د دومره پاخه څلوز ډیر ډیر مننه محتوا نه هم ډکو سملسی زو د ګران محترم تحصیل عادل بنگش لانګو خیراز سیمې مونږ سره د حمزه بابا یو غزل شریک کړي مرون فاطمی وایي چې نور کیسې وایا چې آسان دي نور کیسې وایا چې آسان دي
پرېږده د الفت خبرې ګرانې دي
وی را مشی لیموتا د دیدن په وخت اوخ کې څه ناپوه رقیبان دي خدای ګو چې کافر خو مې صحابه نه کا لا خو زما اوخ کې مسلمان دي وی سترګې مې لوستې شي د فطرت کتاب مخته د آشنا چې شیامیان دي وی ستا د جلب شوقی بی را پیخی شی دام که سلگی دی خو مهمان دی وی گران شو حسستا دا عشق می ولی گران شو حسستا دا عشق می ولی تل چه دا عاشق وینی ارزان دی وی غم دا هجر یو رتل بل زواب غم د هجر یو رټلی بل زواب داسې مرز داسې دوایان دی وی خکاری چې حمزه په زړیدو یې اوس خکاری چې حمزه په زړیدو یې اوس لا دې چې جذبې لپخوا ځوان دی
ډیره مننه د خپل قدرمن ورور تحسین عادل بنگشت لانگو شعر از څخه انشالله تعالی چې دغه ښه شعرونه او ستاسو په خپل هغه شعرونه چې تاسو په خپل وایاست یا د زموږ قدرمن شاعران مشترا واستوي او په دغه پروګرام کې اوري وخت نشته جمیل صاحب مشته اشاره کوي چې ستاسو اجازه وینو
بالکل زه خو ما چې په مدلته خپل یارانو له حضور اجازه وغواړم
دا خدای په امان